د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم تاسو ته په دې خبري غړی کې هر کله وایم دا خبري غړی تاسو ته بلابل رپورټونه لري خو په سر کې خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وای چې پرون په جانخیلو کې د وسلوالو سره په نښته کې 12 پوزیان او شپږ بریدګر وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان د لدی خلکوایي حکومت دی د پوز هغو سرتیرو ته سزا ورکړي چې د ولسي وګړو په کور ویشتلې ماټر ګولۍ یې یو ماشوم وژلی دی. اسلام آباد های کورټ د توشخانې په یوه مقدمه کې د عمران خان ضمانت منظور کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای د بنو د جانخیلو په مالی خیلو سیمه کې د وسلوالو په برید کې 12 پوزیان وژل شو دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه د نومبر په شلمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د نومبر په 19مه وسلوالو پر یو امنیتی چک پوسټ لومړی موټر بم ځانمرګې برید او بیا وسلوالو نښته وکړه. پوز دا وکړی چې د نښتې په مهال شپږ بریدګر وژل دي. حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د دې حمله ذمواري منلې ده. اسلام آباد های کورټ له توشخانی د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو قضیه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. دا نورسپانه لیکلی چې نن د نومبر په شلمه شوې د پریکړه کې قاضي عمران خان ته حکم کړی چې عدالت ته ورشي او کې داسې ونه کړل نو ضمانت به واپس واخلي. عمران خان د 2013 کال لاګس راهیسي په اډیالا جیل کې دی. پر هغه د ګڼو نورو تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګېدلی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډاله یې پلورلې دي. تحریک انصاف دا تورونه ردوي او سیاسي یې بولي. د جنوبی وزیرستان د لدی خلکو د پوز مرکز مخې ته پرلت وهلې. دوی د هغه ماشوم مړی هم له ځان سره وړی چې په وینای د نومبر په 13مه په سیګه کلي کې پر یو کور د پاکستاني پوز لخوا د یوې ګولۍ په ویشتلو وژل شوی و. پرلت کې شامل ملک سیف الله د نومبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې ماشر ګولۍ ویشتونکو ته سزا غواړي. هغه زیاته کړه چې په لده کې د پوز د مرکز مخې ته به یې پرلت تر هغې ختم نه شي تر څو په دې اړه ډاډ نه وي ورکړل شوی. تر اوسه د پاکستان پوز او جنوبی وزیرستان انتظامیه په دې حق لا څه نه دی ویلي خو له سیمې د بلوچستان اسمبلۍ غړي اسف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وعده وکړه چې د خلکو شکایتونه به اړونده چارواکو ته رسوي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن د حکومت لخوا په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اعلان اندېښنه ښوولي او وایي په هغه صوبه کې د امنیت د خبرو له لارې راشي. کمیشن د نومبر په 16مه په خپره کړي بیان کې ویلي چې پر پوځي عملیاتو د ملکي چارواکو څارنه نه وي نو ځکه پکې د بشري حقونه تروړل کېږي. په بیان کې زیاته شوې چې په بلوچستان کې امنیت په داسې مذاکراتو سره راتللی شي چې ټولې ښکېلې غاړب کې موجودې وي. د پاکستان حکومت د هغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د نومبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اعلان وکړ چې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو د زیاتو شوو بریدونو ودرولو لپاره د پوځي عملیاتو پریکړه شوې ده. هغه دا خبرې د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وکړې. دې کمیټې ویلي چې په دې عملیاتو کې به د بلوڅ بلتون پالو تر څنګ ټولې وسلوالې ډلې په نښه کېږي. دا به داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې بلوڅ وسلوالو ډلو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او چینایي وګړو مرګونی بریدونه زیات کړي او ګڼ سرتیري یې وژلي دي. په کاناډا کې میشتایوي افغان جلی نیلا ابراهیمی د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. هغې ته دا جایزه په افغانستان کې د نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې د هڅو له امله ورکړل شوې ده. په امستردام کې میشته د جایزې تنظیم کوونکو د نومبر په 19مه وویل د افغان جنکو د حقونو لپاره دفاع کوونکي د دغه ځوانې جرأتمندې جنۍ کوششونه د رښتینی الهام په توګه پیژندل شوي او د نړۍ نور ځوانانو ته د امید پیغام ورکوي. د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نیولو وروسته هلته پر جنو او ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. په هغې کې ل شپږم ټولګي پورته د جنکو پر تعلیم پابندي شامل ده. د امریکا سفارت د اوکرين په پلازمینه کیف کې خپل سفارتي فعالیت ځنډول لري. په کیف کې د امریکا سفارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ممکنه هوایي برید په اړه ځانګړي معلومات ترلاسه کړي او پریکړه کړي چې خپل کارونه ودروي. سفارت په بیان کې خپل ملازمینو او امریکایي وګړو ته ویلي که چیرې د اوکرين په پلازمینه کې د برید خبرتیا اعلان وشي نو ځان د سمدلاسه پناه ځایونو ته ورسوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور په بنو کې پر پاکستانی پوځیانو یو بل مرګونی حمله شوې ده. د جنوبي وزیرستان د لدی خلکو د امنیتي ځواکونو لخوا پر ولسی وګړو د ګولۍ ورولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د خیبر د تیرا خلق له بی امنی په تکلیف او د احتجاج پیلولو خبرداري ورکوي. دوی له پاکستانی ریاست څخه ګیله لري.
تاسو یو به سی د مونږ ته د عوامو ته د ولست کرکې لکه چې مونږ چرته د ریاست خلک یو مونږ سټیټ لیس یو صوبایي اسمبلی مخ ته مونږ پرلت لګو.
د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. یو څېړونکو وای
ولس چې دی هغه خو نه ده ترهګري غواړي په دې خپل سیمه کې او نه هغوی د حکومت په دې قانونو باندې مطمئن دي بلکې د شک په نظر ورته ګوري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زه بشیر ګواخی مستاسی کورمم. په دې خبري غړې کې تاسو په تازه او بلابلو مسایلو باندې خبرو. تازه معلومات دا دی چې په اسلام آباد کې عدالت له توشخانی د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. توشخانه تاسو ته واضح کړو چې هغه ځای دی چې د پاکستان حکومت پکې هغه ډالۍ ساتي کومې چې د بهرني هیوادونو مشران پاکستانی چارواکو خصوصا وزیر اعظم ته ورکي یا ولسمشر ته ورکي. د عدالت د دې پریکړې په اړه په اسلام آباد کې موږ سره زموږ همکار راشد خټک موجود دی. هغه ته ورزو خبرې ورسره کوو. خټک صاحب ستړي مشه یو کو اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات وایي او دا هم ورته وایي چې هغلته چې کوم صورت حال دی په هغې باندې د تحریک انصاف ګوند څه وایي ځکه چې هغوی به خامخا د لمانځي چې داسې فیصله راغله.
ډیره مننه. دا نن چې کومه فیصله وشوه د دې لاندې خو د عمران خان ضمانت وشو په هغه کیس کې چې دوی ورته توشخانه ټوی یعنی هغه ډالۍ چې ورکړل شوی خو دا سر کې توشخانه ترې دی ځکه چې توشخانه دوه کیسونه مخکې هم تیر شوي دي. یو د ده د انتخاباتو په وخت کې و چې څنګه الیکشن کمیشن ته دغه ورکړل شو د ټاکنو چې کوم کمیشن دی چې دغه هغه ډالۍ په خپلو اساسو کې نه دی ښکاره کړی په هغې باندې دې نه اهل شو او په انتخاباتو کې برخه وانهخیسته. بیا بل هغه د هیرو سیټ و چې دته ورکړل شوی و او هغه پکې هم دته سزا ورکړل شو چې بیا وروسته هغه دغه شوه ماتله شوه. دا دریم کیس بیا دی اوس دا د بلغاری جوړ شوی د سرو زرو یو دغه د سیټ ته چې پکې غړکۍ دي او دغه دی والی دي او بنګړي دي. دا وایي چې دته چې کله دی په مئی کې 2018 کې لاړو د سعودي عربستان په دوره هلته ورکړل شوی و او بیا د په کم قیمت ځان ته کړی دی. توشخانه کې پیسې کمې رکھی دي او دا شی ځان ته کړی دی دغه سیټ. په هغې کې نن د اسلام آباد های کورټ چې کوم دی که نه لوړه محکمه د هغې چې کوم جج دی جسټس میاګل حسن اورنګزیب هغه ضمانت ورکو د لس لکو روپو دوه شورټی په بنیاد باندې. او دا په تحریک انصاف چې کوم وکیل دی سلمان صفدر هغه وویل چې د دې نه پس په عمران خان باندې بله مقدمه نشته او مونږ ته که اوس هم دغه لیکلی حکم راغی نو مونږ به ځو د زندان نه د هغه در خلاصولو دپاره به دغه کاروایي شروع کوو. خو زما په خیال داسې به نه یي ځکه چې په عمران خان باندې ځنه کیسونه نور هم دي. یعنی اته مقدمه خو هغه د نهمې مئی والا په لاهور کې چې په ده باندې کمې ثبت شوي دي په هغې کې هغه د کور کمانډر د کور دغه هم ده مقدمه هم ده په هغې کې د ده ضمانت نه دی شوی. اگر چې دوی وایي زما په خیال در خلاصې دوی ته زر د زندان نه خوش کېدو امکان ځکه نشته په هغه اته مقدمو کې د ضمانت لاندې ده شوی.
او خټک صاحب دوی چې کوم د پروټیست یا د مظاهره اعلان کړی دی په اسلام آباد کې په هغه باندې باید دغه فیصلې څه اثر یې کنه؟
اثر خو به هله وکړی راوته یا راوځي د جیل نه اوس هم ورځ شته پکې کنه چې رښتم تاریخ خو دغه ورځ شته دی. او د دوی خبرې هم روانې دي نن هم د دوبۍ کم مشر چې دی د تحریک انصاف او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور پرون هم ورسره لیدلی وو او نن یې هم تقریبا دوه ساعته د سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې او دغه ویل کیږي چې دی دغه د مذاکراتو د خبرو اترو هغه دغه چې دی پیغام رسانی کوي
د عمران خان او
د عمران خان او د تکتور او حلقو ترمنځ یا د حکومت ترمنځ ورته وای او حکومت والا وای چې موږ سره دغه نشته دی خبر نشته اگر چې دوی رابطه وي خامخات وړه په حکومتونو یې غم د صوبای دغه د وزیر اعلی دی نو کله دا دوی دغه دغه مطالبه د عمران خان به خوشی کول دي که په ضمانت را خوشی هم نه بیا خو دوی د لاریون یا د احتجاج سره جواز نه جوړیږي بیا به خامخات دغه کوي دا به زندۍ یا به ختمي او کډیر اخلاص ته شو بیا به کوي ځکه چې دوی نور تیاریاں خو کوي او ویلي هم د چلکه هر کمی سملای غړې چې دغه بل زر کسان راولي او صوبای سملای غړې چې دغه په دې سجاش ګډون د پاره 5000 کسان راولي او کسو کې عمران خان په خپل هم لوي چې کسو په دې کې ګډون ونه کی نو هغه په کار د بیا د ګوند نه وځي ګوند پرېګ دی او مونږ بیا پر روان دغه انتخاباتو کې غته ټیکټ نه ورکو.
صحیح. او بس کلند راته وای دغلته د اسلام آباد کې څه تاسو وینئ یلته د حکومت د دې احتجاج د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستي؟
او حکومت چې د هغه هم خپل تیاریانه پیل کړی دي او یو خو ثبوت چې د پولیسو او د رینجر او د ملیشو دغه وخت دي کنه سرتیری وخت دي او بل کنټینر را وخت دي اگر چې لګول شوی نه دی لا په دویستم باندې ټا باندې بدغه دغه هم را رسید د رینجر ملیشو او د پولیسو سرتیری او د کنټینر لګول به هم پیل کیږي کړه دوی د مذاکرات ناکام شول او څه نتیجه ور نه کړه
راشد خټک اوریدونکو راشد خټک زموږ په اسلام آباد کې خبریال وو چې تاسو د اسلام آباد های کورټ په هغه پریکړې خبرولې چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته اورول شوې ده او په دې فیصله کې دا ویل شوې دي چې هغه ته ضمانت ورکړل شوې ده په یوه مقدمه کې. البته په هغه باندې نور ډېرې مقدمې هم شته دي نو لا هم نوموړی په جیل کې دی. عمران خان د درغلیو په کیسونو کې په قضیو کې په اډیاله جیل کې د تیر 2023 کال د اگست له میاشتې راهیسې بندي دی. که څه هم دغه ګوند وایي چې دا سیاسي سازش دی او سیاسي تورونه دي او هغه کومه درغلی نه ده کړې. په دې اړه باندې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم ډېر څه لوستلی شئ. وس بلې موضوع ته ورځو. د خبر پښتونخوا په بنو کې تیر ورځ وسلوالو د پاکستانی پوځیانو پر یو چک پوسټ برید کې ګڼ پوځیان وژلي او زخمیان کړي دي. پوځ وایي چې بریدګرو لومړی موټر بم چاودنه وکړه او بیا نښته پیل شو چې پکې 2 سرتیري او 6 وسلوال ووژل شول. حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې ویلي چې دغه برید د دوی غړو کړی دی. په همدې حال کې هغه پولیس خوشی شوي چې څو ورځې مخکې وسلوالو تښتولي وو. چارواکو نه دی ویلي چې تښتونکي د کمه ډلې غړي وو په کوم شرایطو یې دغه پولیس پریخي. عمر وزیری نور حال درته وای.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګې او رستا وسلوال برید کړي. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او رستا په پوستا وسلوال برید کړي. د جانی خیلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوردار و چې تر لره لره د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یو خزینه یې وژلی ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یو خزینه او درې ماشومان شامل ول. یا د سیمې سره سرما سردی خېلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دکان په بارودی موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تختول یا غوا کړی ول، چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیري له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی. بل طرف وسلوالو ضد هم د پولیسو او فوج کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. زموږ خبرونې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم روانې دي، تاسو هغه ته هم اوریدل شي چې تاسو مو دا ایپ نه ډاونلوډ کړئ. اوس سی وی بل موضوع ته ورځو. د بر جنوبي وزیرستان د لدی خلکو له حکومت غوښتي چې پوز دي د ولسی وګړو په کورنو د ګولې ول ورول هم نه کړی. د لدی خلکو تر هغه وروسته احتجاج پیل کړی چې په وینا یې تیر ورځ پوز پر وی ګولې په یو کور کې یو ماشوم وواژه. پر لټوالو دغه ماشوم مړ په لده کې د پوز د مرکز مخ ته د احتجاج په توګه ایښی دی. تر اوسه پوز او ځایي انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له جنوبي وزیرستان د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي آصف خان ویلي چې په دې اړه به له حکومت سره خبرې کوي. اشتیاق مسیدی نور حال لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نومبر په 13مې د تحصیل لادا سیمې سیگا کلیک شې په یو کور مارټر ګولې لګېدلې، په نتیجه کې وژل شوي کاس مړی سره د لادې توڼې مخې ته په احتجاجي درناک شې پلاتې وهلې دي. د دغې احتجاج یو مشر سید امین ناور وایي چې په څه وجه یې د سیمې خلکې په احتجاجي درناک شې پلاتې وهلې دي.
چه دننا دویش پی مخش ابل آوریزا دیمیش دیسی گی پا کلی بنده ده پوست یو پوست تای چه پنگا پوست کرده ویایی. پا دغی بنده دیش پی پا یوانی ما باجه بنده چا حمله وگڑا او داز دیس پی شیری شو. پا دازونا بعد با ده مختلف سایده نا چه ده برگیر نا دردی کی پوست ده لده فوت نا او ده میش نارای پی کتویر تایی ده ده سایر نا ده ماتر گولی رو شیری شوی. او دا ګولې په کلی کې دنه نه لګېدې. 25-30 ګولې نه بعد یو ګولا روغله د قربان علي په کور باندې د پوسه په کمره باندې ولګېدا چې په هغه کې قربان علي په خپل شدید زخمی شو او د کور ولا زخمی شو او ورسره یو بچی هم شدید زخمی شو. قربان علي می فوري تور پر امبولانس ورته وروغشتلی ملتان ته په دالیار شیدای رسولای نه و چې دا وي وفات شو او شهید شو. وس می جو په دلاده د تحصیل او د ټولنې مخشه چې کیمو د کارنلو د نشتی جوړی دی
مشر خبر هم وروي.
ملک سیف الله یو لدا پټویلی سره تعلق ته مو جنو زا وکړل می روړ لی دلاتا دلادې ته تونه مختام شې پولیس یا فوج مختا چې کیم د فوج ذمہ دار دی دغه کیم دا کور په دمو کا ټارګټ کړای دی دغه نه د پښتنه وشي او د علاقې چې کیم تنظیم یاد دغه نه د پښتنه وشي چې دا چار ویله وش ولا د ظلم ویلې کیږي به ګنا او عوام ویله ټارګټ کیږي بل په وټ نه غاټ میزه مقصد دای چې میزه په علاقې شه د امن برقرار شي.
مشال ریډیو چې دلادې سیمه احتجاجي درنه غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
حالات ټیک نه دي، حالات ګډوډ دي، انتهایي خراب دي، انتهایي نازک دي اور دواړه فورسز لیکن طالبان وتا ویا یا اینٹی سٹیٹ وتا ویا اور اب ایلیمنٹس کی ٹیم یا سکیورٹی فورسز یہ دوڑا زورا ور دی بیا شل کلا پم یت نو اپریشن رو ہوندا ہے اور ویسا پورا دغا خال دا سم ریجی نو خما خاص خال کو دس میم ور کوي حکی ہم دا یہ تو ویسا پورا ادی لائن مائن وکٹمز لا پائسے چ کی میڈیا نہ ملا ویجی دا شو دا پیکیجز میڈیا تو نہ ملا ویجی میڈیا دا چ ٹریٹ کوي یا چ میڈیا بچدا دا ملک باشی دے تو بالکل لیکن دا تیرا جالی ورکوی دغه فل سپورټ کوم او کوشش کوم چې ځان بل ورس
د سلوارم په 13 ورځ د لاده تونې سچو شعیب ماسید مشال ریډیو ته ویلې دي چې په سګا کلیک شه په کور باندې د مارټر ګولې لګیدلې پېښې پلاټنې یې پیل کړې دي خو د لاده احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنه منلې نه وي ترګي وخت پر وہ دے دو احتجاج راون وی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
اور جن کو مشال ریڈیو تھا تاسے غوگی په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه او تر دې غونډې وروسته د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په بلوچستان کې به یو پراخه او هر اړخیزه پوځي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان بشري حقوقو کمیشن اندېښنه وښوده چې که دغه عملیات وشي د تیرو هغو په څیر به پکې د بشر حقونه وترول شي. دغه کمیسیون یا کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې په کارته په بلوچستان کې خبرې د مذاکراتو له لارې حل کړي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د بلوچستان په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په 19 نومبر وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په غونډه کې د کابینې غړو د ټولو صوبو وزرای اعلی د پوځ مشر او د استخباراتي درو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې د اعلامیې تر مخه په غونډه کې د ترګرۍ ضد مهم بیا فعالولو په اړه غور وشو او په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د جامع او پراخ پوځي عملیات کولو پریکړه وشوه. دیرلو کے بلوچستان لیبریشن آرمی، مجید بریگیڈ، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان راجی اجوی آر سنگر شامل دی. اعلامیہ وای چې په غونډه کې د مذهبي منافرت او تندلرای په ضد ګامونو په حق له هم خبرې وشوې. د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ترګرۍ په ضد د پوز د جنگ کولو د اراده سرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف غونډه ته وویل چې د کال 2013 پورې په ملک کې تر ډیره هله ترګرۍ ختمه شوې وه، خو اوس یې بیا سر راپورته کړی دی.
نمبر 1 از دہشتگردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشتگردی کا خاتمہ.
زمونږ لمړی کار د ترګرۍ ختمول دي، زمونږ دویم کار د ترګرۍ ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو ګورئ نړۍ حیران و چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختم شوه، خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ رشخند وهي، او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیینګار مشتاق یوسفزي مشال رادیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترګرۍ د ختمولو لپاره سر نوې تګلاره ونه ټاکل شوه. عملیات پخوا هم شوي دي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په ګرون باندې داسې ښکاري نه چې کنیا او پاکستان یو مشکل سره مخ دي، او واقعي ټولې ادارې او حکومت چې دی نو هغه په دې باندې فکرمند روان دي. نو بیا سټیټس جوړیږي، نو بیا ښکاري په ګرون باندې میدان کې نو ښکاري نه. اپریشن هوشولې او موضوع اکثر دائم چې دومره اپریشن په افغانستان کې نه شوی، ځکه چې هلته ټول غیر ملکی وطن راغلي وو. پاکستان کې خو چې کومې اپریشن شوې نو په خپل باندې دنیا کې داسې تاریخ کې بني چې غونډ غونډ کړي خالي شوې دي.
د اپیکس کمیټې غړو د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کمی بیانیه جوړولو او مشترکه سیاسي غږ پورته کولو هم خبرې وکړې، خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې ترګرۍ د مخه نیولو لپاره پکار ده چې حکومت صرف عملیات ورنه کړي، بلکې د خلکو او سیاسي ګوندونو مرسته هم ترلاسه کړي او په فکر او بیانیه باندې کار وکړي.
ولس چې دی هغه خو نه ده ترهګري غواړي په دې خپله سیمه کې، او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي، بلکې د شک په نظر ورته ګوري. اوس دغه شک ختمول او د ولس اعتماد بحالول زما په خیال باندې ټولو نه غټه مسله چې حکومت ته ده هغه دغه ده، او په دغه ځای کې کمی داسې ښکاري چې دلته کې هغه سیاسي چې کوم ماحول دی هغه درجه حرارت دی هغه هم داسې چې سیاسي پارټۍ په هغې تقسیم دي. نېشنل اکشن پلان چې کوم دی، کوم پلان چې مخکې نه ټاکلی شو او مخکې نه پرې خبرې شوې په 2014-15 کې چې کله د آرمی پبلک سکول پېښه وشوه، په هغې کې چې کوم هغه شل نقطې وې په هغې باندې هغه شنکارو نه شو.
د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي یره ترګرۍ ضد کمی درې بیا فعالولو او د صوبو او ضلعو په سویه د رابطې لپاره د کمیټیو جوړولو پریکړه هم وشوه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مرشاد ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ضلع د تیرا او باړی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د وسلوالو پوسټ تر منتر نه خطر وروسته هلته بازارونه او دفترې بندې پرتې دي. دا نښته د نومبر په 14 شوه. دوی وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه په ولس په تشویش کې دي او په کار ده چې حکومت ورته د امنیت ډاډ ورکړي. په دې اړه فرهاد شینواری اورو.
د تیرای وګړی ګلمند پردای مشال ریډیو ته وای چې باغ مرکز ته د کار ژوند لپاره وس هم څوک نشي ورتلای او په کورونو کې بند پاتې دي.
کما نخته وشو جګړه وشوله یا نر دیلې د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی هغه د ضلع خیبر چې کم مونږ خیبر سیمه دو دیغه مرکز دی د مونږ هغه تر وسه پیره بند دی او د بده مرغه په هغه کې تقریبا د 15 تو وو پیره دکانونه مکمل سوی دی خراب شوی دی غټ غټ سوپر سٹورونه او تر نن ورس پیره التا بقاعده باغ بند دی او تجارتي چې کم سرگرمیان وي خلکو تجارتي د خوراک سامانونه خسته خرسول و غا ترنن ورز بیرت باندې او په خلکو کې یو ډور دی یو یره دو چې داسې نیوي چې مونږ مرکز بوغلا کوشو والته بیا دغه سه پیخه جوړه شي او بیا به کې داسې مرګ او جوبله وشي خلک د کورونو نه نروزي.
د باډي سیاسي اتحاد صدر شیرین پردی وای چې د تیرا په موجوده صورتحال د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموش دی او په کار ده هلته د امن لپاره کردار ادا کړي.
داسې یو بهسي د مونږ ته د عوامو ته د ولس ته ښکاره کوي لکه چې مونږ چرته بې ریاسته خلک یو. مونږ سټیټ لیس یو په صوبایي حکومت باندې فشار راوړو او مونږ په دې سلسله کې د جمعې په ورځ تیرا امن مارچ اعلان وکړو هم ایمرجنسی کې او په تیرا کې به یو جرګه کوو. په تیرا کې به د مونږ د خپل ځایي خلکو ته ډاډ ورکوو او هغوی ته به دا خبره کوو چې مونږ ستاسو سره یو تاسو دلته یوازې نه او داسې یو لای عمل به جوړوو چې داسې کوم د حکومتونه دي حکومت دوی د خاموشي ده چې مونږ واپس بیا راشو نو دوی ته به مونږ خپلې خبرې کړو او کنه نو بیا دوی صوبایي اسمبلی مخې ته به مونږ پرلت لګوو.
باډیو تیرانا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پریدي مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د خپل سیمې د امن په حق لا د خیبر پختونخوا د اسمبلی په فلور په بیا بیا احتجاج ریکارډ کړی او د دې بدمنۍ پر ضد به په هر فورم باندې خپله مبارزه جاری ساتي. د تیرا ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نومبر په 14 نیټه وسلوالو لخوا په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې د بریدونو او نښتې نه پس هر څه تړل شوي او څوک په اسانه له کورونو بهر نشي وتای. په خیبر کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د نومبر 14 نیټې په پیښه کې د اف سی ځواک اته تنه وژل شوي او 15 پکې جوبل شوي دي او وسلوالو ته هم درنه مرګ شوبله اړولې. د نومبر په 14 نیټه په تیرا بوتان شریف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې په محل د یو مارټر ګولۍ په چاودېدو سره دوه ځایي ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل وو. همدارنګ د اکتوبر په 21 نیټه د تیرا په پیر میله کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په محل یو مارټر ګولۍ په عامو آبادیو باندې پرېوته چې په نتیجه کې یو لسو پورې ماشومان جوبل شوی وو. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چوایو. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بنو د جانخیلو په مالخیلو کې د وسلوالو په پرنی برید کې 12 پوزیان وژل شوي دي. په بیان کې زیاته شوې ده چې د دغه حمله په وخت شپږ بریدګر هم وژل شوي. حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. اسلام آباد های کورټ نن له توشخانی د بهرنی وډالیو د خرڅولو د تور په یو قضیه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړ. عمران خان د 2013 کال لاګس رئیسی په اډیالا جیل کې د پراغ تور دی چې د توشخانی بهرنی ډالۍ خرڅی کړی دي او د پوز پرزدي بیانونه او خلک پرولې دي. تحریک انصاف دا تورن ردوي او سیاسي بولي. د جنبی وزیرستان د لدی خلکو د پوز مرکز مخته پر لټوهلې دوی دا مشوم مړې حمله ځان سره وروړې چې په وینای د نومبر 14 په سیګی کلی کې پر یو کور د پوز د خوا د بی ماټر ګولې د وشتلو لامل وجه شوې ده. پرلت کې شامل ملک سیف الله د نومبر په 14 مشال ریډي تو ول چې ماټر ګولې وشتونکو ته سزا غواړي. تر اوسه پورې د پاکستان پوز او د جنبی وزیرستان انتظامی په دې حق لا څه نه دی ویلي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې د حکومت لخوا په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اعلان اندېښنه خولې وای. په غوښوبه کې د امنیت د خبرو لارې رشید پاکستان حکومت د دې بیان پاړه سنې دی ویلي. خو د نومبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف اعلان وکړ چې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو د زیاتو شو بریدونو ودرول لپاره د پوځي عملیاتو پریکړه شوې ده. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم د اوس مغوره دل شي. د نومبر په 14 د کوټي سوداګرو د هغه لسکلن مشوم د تختونې پر ضد کاربندیز کړو او احتجاج ته دوام ورکړو چې څور زی مخ کې د ناڅرګندو کسان لخوا تختول شوی. دغه مشوم د یو تجار او صراف زوی دی او ل دې عمل کاروباریان خفا و اندېښمن دي. دوی وایي چې حکومت باید د خلکو امنیت وساتي. تر اوسه پورې کومې ډلې یا غلو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د قلنګونو او باج اخیستو لپاره د خلکو تښتونې زیات شوې دي. په دې حکله د صمد شبنم رپورټ اورو.
د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 13 احتجاجي پرلتوالي او حکومت غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ شار له ملتانی مولې څخه د ناصرګند کسان لخوا تشتول سوی لسکلن ماشوم مسویر خان دی د تشتونکو له منګولو آزاد کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول سي. د احتجاجي پرلتمال د نومبر پر 19 د تشتول سوی ماشوم پلار اجیر از محمد مشال ریډو ته وویل
دا پیش اسو سار وخت دی سوزوکی کې کښېنسته د کور سره روان سول پر مخ دا دی عمر مسجد ملتانی مله پټیل باغ پی ایس گاډي و هغه کې درې کسان د غټ کلا شو ګوبو سره نو راښته سوې دی په ډرایور باندې کلا شو ګوب ونیا وي او خپل سړی د ښنې کښ کړی دی بس بیا داس کې کاواز ور خواته ولاړی. موږ چیف اف آرمی پاکستان سره گزارش کوو اپیل کوو خاص ورته کوو چې هم دغه تر بچی لري دغه تر مسیان لري د یو بل کله خپل بچی خپل مسی زدا خپل کوم زدا زما بچی دی را به عذاب کې.
د کوټ سوداګر وای چې د ماشوم تښتونی په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړي. د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19 په کوټ کې کاربندیز اعلان کړی وو. 4 ډول کاروباری مرکزونه تړل سوي وو. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډو ته وویل
ټول تاجران اغلی دي درنیته و درنته ناشي او د منصور کاکر دریایی پوری چې درڅو پرې آغا بازیاب سوې نه نو دراغو پرې بزمر احتجاج چالوې سبا د کشنان مظاهره دلته ان شاء الله تعالی پر 2:30 بجې داغه بعد بیا مور و پال پارټیز او دا چمبر اف کامر بیا یو پرنس کانفرنس کو داینده د پارا لایمه تیارو چې داینده د پارا بزمر دا احتجاج نو کچیر دا مسویر خان بازیاب نسلو نو مر مرکزی انجمن تاجران پا طول بلوچستان که دا شتردون ارتال کالور کو
تردی اتیاجی پر لطولان دی سوداگورو سیاسی گندونو او دا تشتول سیو ماشم خپلوانو دا کوت شار پا بیلابیل برخو که اتیاجو نکدی او دا سبی وکیلانو دا نومبر پر اطلسما دا اتیاج پتوگا لعدالتونو بایکات کردی و بلخوا د نومبر پر 19مه د بلوچستان اسمبلی غونډې مهال د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان اسمبلی غړي زمرک خان اڅکزي وویل چې په تیر وختونو کې تښتونې یو کاروبار ګرځول سوی وو. هغه وویل چې تښتول سوی ماشوم د یو سوداګر نه بلکې بلوچستان زوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې 15 ورځې تیرې سوي خو په اړه معلومات نسته. دا ډول د جمعیت اسلامي د کوټي امیر او بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ادات رحمان د غونډې مهال وویل چې د حکومت لخوا اتیا ارب روپۍ خرڅوي خو د بلوچستان حالت لا هم د نامنوي سره مخ دی. هغه وویل چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د تښتونې ذمهدار به څوک وي. د ماشوم د تښتونې ذمهواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د نومبر پر 18مه مشال لیډو ته ویلي وو چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلخوا حکومت په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي. د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم یو بل رپورت تاسو دروو. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزینه او د لګکیو څلی ریش چوکۍ خالی پرتې دي. تقریبا نه میاشتې وشوي چې انتخابات شوي دي خو تر اوسه پر دا چوکۍ نه دي ډګه شوي. په دغه چوکیو باندې د غړو د ټاکلو امر سپریم کورټ ورکړی و خو انتخاباتي کمیشن وایي دغه چوکۍ په هغه ډلو ته ورکوي چې د ګوند په ټیکټ او انتخابي نښه انتخابات هغوی ګټلي وي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
نه هنیمې میاشتې پس هم په خیبر پښتونخوا سیملی کې د زنانو شل ځانګړي چوکۍ ډکې نه شوي. همداشان دا صبح د مذهبي لګکیو د ټولو څوکیو هم محرومه ده. د خیبر پښتونخوا سیملی دننه د زنانو غړو د نشوالي د وجې د محمود رابعه بیبي وایي د زنانو ګڼ شمېر ستونزې داسې دي چې د هغې دپاره یوازې زنانه غږ پورته کولی شي. نو پکار ده چې دغه ځانګړې څوکۍ ډکې شي. سږ کال د 8 فروری د انتخاباتو په نتیجه کې د 90 زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف غړو ګټلې. دغه غړو د انتخاباتي کمیشن د بندیز وروسته په آزاد ډول انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. کمیشن ویلي تحریک انصاف ګوند ګوندیزي ټاکنې نوې کړې. د کمیشن د قانون د مخې هر یو سیاسي ډله به د ګوند دننه هر 15 کاله پس ټاکنې کوي او نوې تنظیمي ډانچه به جوړوي. دا چې په تیر وختونو کې بیا کله داسې شوي چې ګنې یوه جمهوري اسمبلی موجوده وي خو غړي یې په اوږده موده کې هم ونه ټاکل شي. مشال ریډیو همدغه پوښتنه د سیاستوال او پخواني سینیټر افراسیاب خټک نه کړي.
پاکستان کې خو حقیقت دا دی چې مارشل اګان هم تیر شوي دي. ضیاء الحق مارشل بیا راغلی وه، بیا مشرف مارشل راغلی وه، خو هغه کې هم کدا اسمبلی به پیسې ته مجبوری نه وي. خو دا خبره به چیرې مارشل او اسمبلی نشته دي که نه؟ خو تاسو خو نه وه چې اسمبلی به وي او نمایندګي به پکې نه وه، یا په اسمبلی وي او واک اختیار به د بل چا سره وو فیصلې کولو ته بار مثلا کنه اعلان ناست. تاسو خو نه وه که نه؟ پاکستان په تاریخ کې دا بدترین دور دی سیاسي توګه باندې او قانوني توګه باندې آئین دي په لحاظ باندې.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زنانو د پاره 25 څوکۍ ځانګړې وي. دغه کې 15 څوکۍ خوراکي شوي چې دوه د جمعیت علما اسلام فی، دوه د مسلم لیگ نواز او یوه پاکستان پیپلز ګوند ته ورکړی شوي. همدا شاندی صوبه کې د مذهبي لګکیو څلور څوکۍ هم خالی پرتی دي. مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا صوبې د پخوانی ډیپټی سپیکر خوشدل خان ایډوکیټ نو پختل څومره قانوني بیلونه یا په اسمبلی کې بیا نور چارې داسې وي چې هغه کې د زنانو غړو برخه زیاته وي او یا خامخا پکې په کار وي.
زنانو باره کې وي نو زنانه په هغه کې مطلب خپل اوپینینز ورکي او دې مدا خبرې چې هر کله داسې یو بل راشي دا فیصلو شي چې دا د یو کمیټه ته ریفر کی. نو باید داسې کمیټه وي چې اوس هغه کې مطلب زموږ د فیمیل نمائندگی نشته دی او بعد کمیټو کې مطلب چیرمن شپه مو کې ملاوی کی. نو هغه سی بیا دا مطلب یو ډیر کمی او یو غیر عینی دغه چې یو بل چې واه لار شریف ورشي او هغه مطلب ڈسکشن د پارا واغی کی مطلب نمائندگی تے فیمیل نیو نو اغه مطلب یو انکمپلیٹ پروسس تے
تحریک انصاف گون تہ پزانگڑی چوکی او دغړو ٹاکلو امر سپریم کورٹ پ 12 جولائی کڑیو او ویڈیو ہر چوک دغه غڑی پ آزاد ڈول هم منتخب شوی بیا دے هم دوی تہ د پاکستان تحریک انصاف گون غڑی توپ او زانگڑی چوکی ورکړی شي انتخاباتی کمیشن څو ورځې وروسته سپریم کورٹ کې ریویو یا د دوباره کتن یو درخواست جمع کړي چې ګینی عدالت باید په خپل فیصله نظر ثانی وکړي. عدالت کې مقدمه لا هم روانه ده. البته د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست د زر تر زر اوریدنه لپاره یو بل درخواست هم دغه ګوند جمع کړي وغواړي پکې چې عدالت دغه مقدمه زر فیصله کړي. تر هغه چې عدالت دغه مقدمه فیصله کړي نه وي، خیبر پختونخوا صوبه کې به د زنانو او لږکیو ځانګړي څوکۍ هم دغه شان تشوی. شانواز ترغزه، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
اور دې کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د پاکستان په بیلابیلو صوبو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په هنتونو په کچا د لیکچرانو او استادانو په خبره دوی چکلا د دوی کارونو کې ترقی غواړي، نو دا یو لوی او ستونزمن عمل دی. د بیلابیلو پوهنتونو استادانو ویلي چې د لیکچرانو د اسسټنټ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر په اوتو ترقی د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار ده، او حکومت په دې اړه باندې کوم خاص سیستم لري او که نه لري او که لري یې هم صحیح عملي کیږي نه. په دې هکله د نیاز علی خان رپورټ.
دا آل پاکستان یونیورسٹیز بی پی ایس استاذانو دا اتحادی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جواد خان دا نومبر په 19 مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی دا ذمہواری جوړیږي چې د لیکچررانو د ترقی لپاره ښکاره پالیسی جوړه کړي، خو نوموړی وایي چې ایچ ای سی تر اوسه دغه پالیسی نه ده جوړه کړې، ځکه په ګرد هیواد کې شاوخوا 20,000 پی ایچ ڈی لیکچرران استاذان لا له ترقی بے برخی دی.
ایچ ای سی چې داغه په قانون کې داری چې دی بدا پالیسی جوړی، نو هغه پالیسی نه دا جوړه کړې، او د دې د وجه نه زمنګ په پوهنتونونو کې ډیر لیکچرر چې کوم دی عمقه د لیکچرر په څوکې ناستی 15 کالو نو واخله تر د 20 کالو پورې خلک داسې دي چې هغه عمقه لیکچرر څوکې باندې تا د نه مناستی 13-15 کالو راسي ایچ ای سی په بیلابیلو موقعو وعده کړی دی. وعده کوي قومي اسمبلی کې هم دا وعده کړی و چې موږ به دا پالیسی جوړه کړې ده او موږ به نوټیفای کوو.
بلخوا د فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن مشر محمد عزیر بیاوائی د هیواد په ګڼو پوهنتونونو کې د یوې پالیسۍ نشتوالی د دې لوی علت دی. دی وایي په ډیرو پوهنتونونو کې د لیکچررانو د ترقی لپاره ښکارا او معیاري پالیسی نه وي، او کوي هغه له ځنډ ښکار وي، او د ادارو داخلي بیوروکریسۍ له کبله د استادانو ترقی زیات وخت اخلی.
زمونگا ټول پاکستان کې دا مسله روانه ده، او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې خو ډیره زیاته ده. د پېښور یونیورسټي حواله سره وایم چې موږ سره ایون داسې لیکچررز دي چې داغي 24 22 سال 18 سال 16 سال 15 سال 10 سال پورې سرویس ته، او پی ایچ ڈی کړی دي وو ته کال لس کال د پی ایچ ڈی مو شو، خو داغي باوجود داغي پروموشنز نه شوي، او داغي وجه ده چې د یونیورسټو په قانون کې چې کم پروموشن نه راشتنه د دې لپاره پوسټونه ایڈورټایز کیږي، او بیا پاره باندې اوپن کمپټیشن، مطلب بهر نه خلکو مې اپلای کولی شي او انټرنلو مې اپلای کوي. خو د بد قسمت خبردار اجي چې بجټډ پوسټونه اویلیبل وي، خو داغه باوجود د سونه نه کیږي.
بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر درویش افریدی بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په ګڼو پوهنتونونو کې د مدیر هسي د اسسټنټ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر څوکۍ خالی دي، خو حکومت تر اوسه د دغه څوکو لپاره اشتهار هم نه خپروي.
اوس موجوده حالات دي چې د پنجاب حکومت، د سند حکومت، د بلوچستان غوندې غریب حکومت هغوی هم د یونیورسټیز دپاره د هایر ایجوکیشن دپاره په بجټ کې برخه ایښې ده. د خیبر پختونخوا ګورمنټ په دې بجټ کې د یونیورسټیز دپاره فنډ نه دی. بدقسمتي زمونږ د خدا ده، د تیرو 8-10 کالو نه دلته پوسټونه خالی پراته دي، او هغه پوسټونه نه ایډورټایز کیږي چې زه پې باندې اپلای وکړلی شم، بل پې اپلای وکړلی شي او هغوی مخکې لاړ شي. او هغه علت هم دادې یو خو حکومت دا وایي چې زموږ سره فنډز نشته دی او کدا بیا مخکې پروموټ شي مخکې لاړ شي د دوی بیا د تنخواه برډن په موږ سیوا شي.
د استادانو په وینا د هیواد په نورو صوبو کې بیا هم لیکچرانو ته سو خرستو ترقی میلاو شي، خو خیبر پښتونخوا کې د پوهنتونونو په کچا د لیکچرانو ترقی بالکل ادریدلې ده. د دوی په وینا چې دا مهال د صوبې په 1900 سرکاري پوهنتونونو کې مستقل مشران یا وایس چانسلر نشته، او د وایس چانسلر د نشوالي لقبله د لیکچرانو ترقی او بیا نور پرمختګ کارونه هم ادریدلې دي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا ډیر پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، او د دې لامل د نوي پوسټونو یا ترقی لپاره بجټ هم نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم وزیر مینا خان اپریدی بیا د نومبر په 19 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت د پوهنتونونو د خوالی لپاره کمیټې جوړه کړې ده. دوی د لیکچرانو استادانو ستونزو سره مالی ستونزې او د پوهنتونونو لګښت را کمولو لپاره کار پیل کړی دی.
ټاسک فورس کم نه دا غي ملټیپل کارونه دي، زیات کارونه دي، صرف یو د فاینانشل کار نه دي. پای کې په ټي یو آر کې مونږ ډیر غټ سيزونه چولې دي، نو هغه سره سره کار کوي. دا غي نمبر یو کمیټي جوړه شوې ده هم زما په سربراهي کې، او دا غي وروسته تقریبا د دوه میاشتونو سلور میټینګونه شوې دي. یو هفته مخکې اشبګ ورځې مخکې پای کې یو میټینګ شوې ده، پای کې اډوایزر فاینانس ته سیکریټری ایچ ای ډی ده، پکې پای کې یو سپیشلیست دی لایک جکمی یونیورسيټي نظام فلریش کیږي، دا غي وایس چانسلران دي پکې، نو هغه کمیټي مونږ روانه ده. ان شاء الله تعالی مونږه پای باندې بخپل یونیورسيټي فاینانشلی هم خطر افته بوزو او اکیډمیکلی به هم خطر افته بوزو.
د بیا لا بیلو پوهنتونونو لیکچرران صوبایي حکومتونه او بیا د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د دې ذمہوار بولی. دوی وایي ایچ ای سی په 2006 کال کې په قومي اسمبلی کې په لیکلي بڼه منلی وو چې د لیکچرانو د ترقی لپاره به ښکارا او روښانه پالیسي جوړوي، خو تر اوسه یې نه ده جوړه کړې. بلخوا د پاکستان د لوړو زده کړو مرکزی کمیشن مشران بیا وایي د پوهنتونونو د لیکچرانو د پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو کمیشن د بیسک پی اسکیل په بنسټ پالیسی د ځن ښکار ده، خو علت یوازې دا نه دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړی او د پوهنتونونو د انسپکشن ممبر ډاکټر کامران خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن د پالیسۍ د قبله استادان د ترقی نه بي برخي کیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدلی شئ. اوس هم تاسو یو بل ریپورت دراورو. نن د نومبر 6 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې پرون د پېښور په نشتر حال کې د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن د نړیوال پرمختیایي ادارې او ځینو نورو غیر سرکاري ادارو په مرسته او حکومتي چارواکو په ګډون باندې یو غونډه شوې ده. دغلته د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یو تھیټر ډرامه هم وړاندې شوه. په دې حکله د اسما ګل رپورټ اورو.
د نومبر 6 نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ یا د ماشومانو د حقوقو نړیواله ورځ په توګه مانځل کیږي. په دې لړ کې پرون د پیښور نشتر حال کې یو دستور را جوړ شوی و چې د ماشومانو د پوهاوی او د پیاوړتیا لپاره ځانګړی شوی و. په دې دستور کې یو ځانګړی سټیج ډرامه هم وړاندې شو چې مقصد یې د ماشومانو د حقوقو په اړه عام ولس کې پوهاوی زیاتولو. په دې غونډه کې وینا کوونکو د ماشومانو د تعلیم، روغتیا، خوندیتوب او د هغوی د ټولنیزو حقوقو په اهمیت ټینګار وکړ. د سټیج ډرامې لارې د ماشومانو لستونزو، هغوی د حقوقو په دې برخه کې د ټولنې د ذمہوارو په اړه پیغامونه وړاندې کړل شول. د دستوري پر مهال د بشري حقوقو فعالې او د خیبر پښتونخوا حکومت رائټ ټو سرویس کمیشن امبیسډر رومیسا ملک مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل د ماشومانو د خوندیتوب په اړه په ټولنه کې پوهاوی پکار دی. د نوموړي په وینا د جدید دور کې ماشومانو کې د شعور او بیدارۍ ضرورت دی، ځکه چې د هیواد په کچ د ماشومانو سره د زورونې پیښې زیاتې شوې دي، باید چې د دې مخنیوي وشي.
ماشومانان زمونږ فیوچر لیډرز دي. ما سره داسې کیسز کیږي یا ما سره چې د ابیوز کیږي، نو زه چا چاہتا ہوئے زہ چاہتا رپورٹ کم دینے علاوہ ددی روز مقصد اور ددی میسیج ہم دادے چھ مارو پلاٹ پکار دی اور چکم مشران دی اگوئی تو پکار دی چھ اگوئی خپل معشمانہ سرا یو دوستانہ رویہ ساتھی اگوئی نے تپوس کہ اگیل دس ماحول کریٹ کی اگوئی ہر یو شیز بغیر دس ججک نہ ویلی شی
د معشمانہ لہ کو نو پڑا وڑان دکل شوی یا د سٹیج ڈرامہ کی کردار تر سره کوونکی یاسین عباس پر ماشومان غږ وکړ چې په کوم ظلم زیاتی او زورونه خلیپاتې نشي. نوموړی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل په تیر وختونو کې د ماشومان پر ضد کېدونکې زورونه ته پام نه کېدو او ځکه هغه ماشومان چې زورول شوی خپل حال یې چاته نوي.
چلډرن ابیوز ګوري دا بخل کو اگنور کولو دی او دومره سغهټه مسله خلکو نه غړله. ګوري پهلو میل فیمیل کنسیډریشنز ډیر کېدل اوس هم کیږي خو دا میل میل چې کم کنسیډریشنز دی چلډرن خاص کر دا غي ابیوز اوس ډیر زیات شو. زمون په ایون زمون په پورا ملک کې ډیر زیات شو. میسج هم دا ورکو چې څومره تاسو سره داسې څه کیږي جشکاوی گئی ما ماشومانو ځان کې بولډنس پیدا کړي مضبوط اوسئ خپل مور پلار ته ووایه خپل اساتذہ ته ووایه یری گئی ما دا د یری وخت نه دی چوپ بنه پاتې کیږي او نه به دا شیزونه اگنور کوئ دا ناسور هم تاسو ختموئ.
سادیا خان چې خیبر پختونخوا کې لسکولونو به برخې نجونو لپاره په غیر رسمي تعلیم ورکولو کار کوي. د نوموړو په وینا د ماشومانو د حقوقو ساتنه نه یوازې د میاندې پلرونو بلکې د حکومت او ټولنې په ګډه ذمہ واری ده.
سٹیټ پکا سټڈی کې سکول اډمنستریشن پکا سټڈی کې نو دا د ریسپانسبلټی د سټیټ ریسپانسبلټی چې هغه د ماشوم ته پورا پروټیکشن ورکړي. خو تعلیم سره سره چې ماشوم د ټراما سره ژوندۍ تیرول دا یو ډیر انفیر هغه د ماشوم د لپاره د ژوندۍ لپاره او بیا چې هغه کله پروفیشنل کریئر تہم تھی نوغی سره دا ٹراما ریلیٹڈ چھ سدائی د بچپن د زندگی سٹوری سوی نوغی دے سره لکیو دیر انڈر پریشر وی او اگ کانفیڈنس لوز کی دا سی کارپورل پنشمنٹ پاگی مانی چکم بین پکار دے چھ ماشوم تا دونا ذہنی تشدد یا دونا اذیت ملاوشی چھ اگ سکول نہ یا تعلیم نہ نفرت چھ.
د یادې دستوري یو طبيعه کوونکی ګلفام علي بیا مشال ریډیو ته ویل د ماشومانو د حفاظت او پوهاوي لپاره وخت پر وخت دا ډول دستوري طبيعه کول پکار دي.
زموږ د پروجیکټ چکم ټیم دی د چایلډ پروټیکشن حواله سره هراسمنت حواله سره سیکشوال ایکسپلوایټیشن حواله سره نو هغه باندې هم موږ سنسټایزیشن کو ډرامټایز کو نه صرف پریکټیکل ډیمونستریشن مو کو چې د ورلد چلډرن ډے منو کول اهمیت مو اجاګر کو ماشومانو د هراسمنت او جنډر وائلنس حوالے سرا جینڈر ایکویلٹی باندې مونگا خبره وکړه چې دا مشوان او دا پیرنټس دي دا پیر گروپ جوړشي او دا وزي خپل سکولونو ته خپل کمیونټیز ته دا پیغام چې کوم دی دا یو بهترین انفلوئنشل گروپ دی چې هغه مونگا. او
د نومبر شلم نیټه د ماشومان نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومان د حقوقو کنونشن د یارونې لپاره ځانګړې شوې ده. د 1999 کال د نومبر شلم نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ماشومان د حقوقو نړیوال کنونشن منظور کړو چې دا ورځ د ماشومان د حقوقو ملاتړ او د هغوی د ښه ژوند لپاره مهمه وګرځوله. د دې ورځې منځلو مقصد دا دی چې د ماشومان د حقوقو په اړه عام ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي، د هغوی روغتیا، تعلیم، خوندیتوب او د ژوند اساسي حقوقو ملاتړ وکړي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. اوس هم تاسو یو بل رپورټ دراورو کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت ونیو نو ګڼ بندیزونه ولګول. دوی د 2021 کال د اگست په 15مه حکومت نیولې او تر هغه وروسته یې د بیان ازادي محدوده کړې ده. د بیان ازادي محدودولو کې پر موسیقي بندیز هم شامل دی چې لوجی سندرغاړي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. اکثره سندرغاړي اوس له افغانستانه وتلي دي او په نورو ځایونو کې په نورو ملکونو کې غواړي چې خوندي ژوند وکړي. په دې حقله د صادق رښتینی رپورټ اورو چې په یو سندر شروع کیږي.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشوي بدلول.
هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره، ما غوښتل چې زه دغه لاریم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدوری په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډیری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لې پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړ کې چند
بل را سر داستان ہم بیا بستا سکھلی تدر زم یار استاد دیدن ڈیر ارمان رم یار بیا بستا سکھلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دنجې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي. ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومي ټولو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کښېږدي، که څوک بېکاره شي خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ د پاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول باسواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
ای دې پتا که زما روح یې سما ژوند د سولې کورسې سما ګران هیل مند د سولې کورسې چې د کراسې شخالي بیا سیا بند د سولې کورسې سما ګران هیل مند د سولې کورسې سما ګران هیل مند د سولې کورسې
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره ام ډیر مشهور و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنې سکړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
sada
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.